درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. د ازادي راډیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خبری مجله د میر احمد صافی په تخنیکي همکارۍ په خبرونو پیلوم. د یوې لوحې پر سر د اختلاف له حل کېدو وروسته د تورخم دروازه د باري موټرو پر مخ بیرته پرانستل شوه. دا لاره تیره شپه هغه مهال بنده شوه چې د طالبانو ځایي چارواکو د پاکستان له لوري د یوې لوحې پر نصبېدو اعتراض وکړ. په تورخم کې یوه پاکستاني چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې خپور شي، مشال راډیو ته ویلي چې دا لار د دواړو خواوو ترمنځ تر خبرو اترو وروسته خلاصه شوې ده او استاد لرونکي خلک پرې تګ راتګ کولی شي. د دغه چارواکي په وینا یوه جنجالي لوحه لرې کړې شوې ده. تر دې وړاندې نن باختر خبری آژانس د تورخم د کمیسار مولوي عصمت الله له قوله ویلي و چې تېره شپه ناوخته پاکستاني لوري غوښتل تورخم دروازې ته څیرمه د افغانستان خواته شل متره را مخکې د لوحې په پلمه یوه بله دروازه جوړه کړي چې دوی مخه ونیوله. د خوړو نړیوال پروګرام بیا ډبلیو اف پی افغانستان ته له پاکستان د نویو ستنېدونکو افغان کډوالو وضعیت ته اندېښنه ښولې او ویلي دي چې دوی له یوې ناڅرګندې راتلونکي سره مخامخ دي. د دې پروګرام د افغانستان څنګ نن چهارشنبه پر ایکس پانه لیکلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې لوړاندې تر شپږ میلیونه زیات خلک په کور دننه بې ځایه شوي، هغوی چې نوي له پاکستانه راستنېږي له یوې ناڅرګندې راتلونکي سره مخامخ کیږي. د دې پروګرام په خبره دوی د تلو لپاره هیڅ ځای نه لري او نه پوهیږي چې په څه ډول به له ژمې ژوندي ووځي. د خوړو نړیوال پروګرام همداراز ویلي چې له دغو زیانګالو خلکو سره د لومړنیو مرستو لپاره شپږ ویشت اشاریه درې میلیون ډالرو ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي له افغانستان سره د زده کړو په برخه کې د اروپایي ټولنې په نوي مالي مرستې به په دې هیواد کې د دوه لکه ماشومانو لپاره د زده کړې مناسب چاپیریال رامنځته کړي. د یونیسف د افغانستان څانګې نن چهارشنبه پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې ټولګي باید د دوهم کور په څیر احساس شي او زیاتوي ټولګي باید خوندي او د زده کړې لپاره مناسب وي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د زده کړو د کیفیت د شوالي لپاره د 25 میلیون یورو نوې مرسته اعلان کړې ده. د کډوالو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې جولی تا نویس اسلام آباد ته تر سفر وروسته ویلي چې له پاکستاني چارواکو سره د حقوق افغان کډوالو په اړه خبرې کړي چې امریکا ته د تګ انتظار باسي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د دسمبر په شپږمه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې نویس د سفر په ترڅ کې د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي آصف تورانی او د ملګرو ملتو له چارواکو سره غږېدلی. د خبر پاڼې پر اساس نویس ویلي چې واشنگتن د هغو افغانانو خوندیتوب او په امریکا کې ژر میشتولو ته ژمن دی چې په افغانستان کې له امریکایي ادارو سره کار کړی دی. او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر ولکر ټراک نن چهارشنبه خبرداری ورکړ چې په غزه کې د بیرحمانه جنایتونو ډیر خطر شته او د شکیل خواو غواړي چې دا ډول سرغړونو ډډه وکړي. ټراک په جنیوا کې خبریالانو ته وویل د بشرپالنې د چارو همکارانو یې په سیمه کې وضعیت ناورین ښوولی او زیاته کړې چې په دې شرایطو کې د بیرحمانه جنایتونو ډیر خطر شته. هغه همداراز وویل ټولو شکیلو خواوو او ټولو دولتونو په ځانګړي ډول نفوذ لرونکو ته پکار ده چې باید بیړني اقدامات وکړي. تاسې زموږ شخله ازادي راډیو اوري. د روان خبرونه په دوام کې به واوري. د بشري حقوقو څار سازمان وایي طالبانو د افغانستان تعلیمي سیستم ته نه جبرانیدونکي زیان اړولې دي. د تورخم دروازه بیرته پرانستل شوه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د سیمې هیوادونو ته سفر پیل کړي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملاله یوسفزۍ په افغانستان کې له ښځو سره چلند جنسیتي اپارتاید وباله. د ایران د کورنیو چارو وزیر یو ور بیا د بیا استاد افغانانو د وټلو غوښتنه وکړه. د بخښنې نړیوال سازمان وایي ایرانی چارواکي د معترضانو د ځپلو لپاره له جنسي تیري کار اخلي. د سپورت مینوالو لپاره هم خبرونه لرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشری حقوقو څار سازمان وای طالبانو د افغانستان تعلیمی سیستم ته نه جبرانیدونکي زیان اړولې دي. د ادارې په یو نوی راپور کې چې پرون یې خبر کړ لیکلي په تعلیمی برخه کې د طالبانو د ناسمو پالیسیو زیان نه یوازې نجونو بلکې هلیکانو ته هم رسی شي. په همدې منځ کې په افغانستان کې اروپایي ټولنې نن په یو بیان کې د افغانستان د زده کړو کیفیت د ټولې نړۍ په پرتله ټیټ بللې دی. د دې موضوع جزئیات له سنا کاکړ واوري.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي طالبانو د هلکانو او نجونو لپاره د افغانستان تعلیمي سیستم ته نه جبرانیدونکی زیان رسولی. دې سازمان پرون په یوه نوس مخیز راپور کې چې د هلکانو ښوونځي هم سقوط سره مخ دي تر عنوان لاندې خپور کړی لیکلي، په تعلیمي برخه کې د طالبانو د ناسمو پالیسیو زیان د نجونو تر څنګ هلکانو ته هم رسیږي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو ویان یې ذبیح الله مجاهد تل ویلي چې دوی د یو معیاري تعلیمي نصاب پر لور روان دي. خو د بشري حقونو څار سازمان د ښځو حقونو د برخې څېړونکي او د راپور لیکوالې سهر فطرت وایي طالبانو د ټول هیواد ښوونیز سیستم ته په زیان رسولو یو نسل د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړی، هغه چې د نوموړي له قوله د باکیفیته زده کړو څخه بې برخې وي. د بشري حقونو څار سازمان په راپور کې د طالبانو لخوا د ښځینه ښوونکو له دندې لرې کول، له افغانستانه د متخصصو استادانو وتل، په تعلیمي نصاب کې ناسم بدلونونه او بدني سزاګانې هغه لاملونه یاد شوي چې له امله یې د زده کړو کیفیت لوېدلی او تر څنګ یې په ښوونځیو کې د نارینه زده کوونکو غیر حاضري ډېره شوې ده. په راپور کې دا هم زیاته شوې چې طالبانو ډېری ښځینه ښوونکي له دندو لرې کړي دي چې له امله یې یا غیر مسلکي ښوونکي زده کوونکو ته درس ورکوي او یا له ښوونکي پرته په ټولګي کې کښېني. د بشري حقونو څار سازمان دا راپور په کابل، بلخ، هرات، فراه، پروان، بامیان، ننګرهار او دایکندي کې له 22 هلکانو 4 تر 12 ټولګي زده کوونکي دي او د هغوی له میندو او پلرونو سره د مرکو پر بنسټ چمتو کړی دی. د زده کوونکو دا هم ویلي چې د طالبانو حکومت د هنر، سپورت، انګلیسي او مدني زده کړو په ګډون یو شمېر مضامین له نصابه ویستي دي چې د تعلیمي کیفیت د خرابېدو لامل شوی دی. د بشري حقونو څار سازمان د نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غوښتي چې د طالبانو له حکومته وغواړي چې نه یوازې د نجونو او ښځو د زده کړو په اړه خپل تبعیضي چلند پای ته ورسوي، بلکې د هلکانو لپاره د خوندي او باکیفیته زده کړو له حقونو د سرغړونې مخه هم ونیسي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې لخوا نن یوه خپره شوې اعلامیه کې د افغانستان د زده کړو کیفیت د ټولې نړۍ په پرتله ټیټ ښودل شوی او ویل شوی د 2022 کال د شاخص پر بنسټ په لومړي او دویم ټولګي کې یوازې 10.6% زده کوونکو د لوستلو لومړني مهارتونه زده کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر زده کوونکي په ښوونځیو کې د ناسم او د نامناسب وضعیت په اړه غږېږي. په کابل کې د یوې لیستې د 12 ټولګي زده کوونکي چې نه غواړي نوم یې یاد شي موږ سره په خبرو کې وویل چې د زده کړو بهیر ټاکنی شوی دی، مضامین او ډېری مضامین اوس نه تدریسېږي، خو نجونې بیا د خپلو ښوونځیو د پرانیستو غوښتونکي دي. د طالبانو په حکومت نیوکه ده چې د افغانستان تعلیمي سیستم ته یې د محدودیتونو په وضع کولو سره لوی زیان رسولی او تر څنګ یې په مسلکي بسنو هم غیر مسلکي او د خپلې ډلې کسان وګمارلي چې کیفیت هم تر اغېز لاندې راوستی دی، خو دوی دغه ادعوې تل رد کړي دي. مننه.
مننه کورودان. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی یو وار بیا ویلی چې په ایران کې حق افغان کډوال چې په دغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري باید بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. د ایران د تسنیم خبري اژانس د راپور له مخې احمد وحیدی دا څرګندونه د ایران په اهواز ښار کې د محصلانو د ورځې په لمانځغونډه کې د شهید چمران پوهنتون محصلانو ته د خبرو په مهال د وی پښتنې په جواب کې وکړي. په ایران کې په ورسته ورځو کې خصوصا کله چې د دغه هیواد د یزد ولایت په میبوت کې یو ایرانی ووشل شو او ځینو وویل چې دا ایرانی یو افغان وشلی دی او ورپسې یو شمېر ایرانیانو د افغانانو په کورونو حملې وکړې. له دې سره په یو وخت په ایران کې یو شمېر افغان کډوالو له اوسادي راډیو سره په خبرو کې خپلې اندېښنې شریکې کړې او پاین حال کې ویل چې خپل هیواد ته هم نشیتلې. د دې موضوع جزئیات د ابدي سپوږمۍ پر راپور کې اورو.
د ایران د کورنیو چارو وزیر تازه ویلی دی هغه افغان کډوال چې په ایران کې قانوني اسناد نه لري باید بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. د ایران د تسنیم خبری آژانس د راپور له مخې نوموړي ویلی دی چې افغانان په ایران کې موقتی دي او باید بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. د دغه سرچینې پر بنسټ یادونه شوې ده چې نوموړي دغه خبرې د ایران د شهید چمران پوهنتون د محصلانو په لمانځغونډه کې د محصلانو د پوښتنو په ځواب کې دغه څرګندونې کړې دي. همداراز د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د ایران په یزد ولایت کې یو تن ایرانی تبعه دی، البته چې تر اوسه هویت هم څرګند نه دی چې نوموړی د یو افغان لخوا وژل شوی دی او که نه. د افغانانو او ایرانیانو ترمنځ نښتې رامنځته شوي دي چې په پایله کې یې ایرانیانو د افغانانو پر کورونو حمله کړې ده او د دوی کورونه یې سوځولي دي. د دې په ترڅ کې یادونه شوې ده چې دغو افغان کډوالو له موږ سره په خبرو کې وویل چې باید یو کس سزا ټولو افغان کډوالو ته ور نه کړل شي او د ایران له حکومت یې غوښتي دي تر څو د افغانانو د اخراج بهیر ودروي او له دغې پرېکړې نه لاس په سر شي. او همداراز یادونه یې هم کړې ده چې باید دوی په یاد هیواد کې وساتل شي، که چیرې دوی بیرته افغانستان ته ستانه شي نو په مرګ به وګواښل شي. د یادونې وړ ده چې طالبانو تر اوسه تازه د دغو غبرګونونو په اړه څه نه دي ویلي، خو په تیرو ورځو کې د پاکستان او ایران هیواد ته د یوې اعلامیې په لیږلو سره یادونه کړې وه او له دغو دواړو هیوادونو یې غوښتي وو چې له افغان کډوالو سره سم چلند وکړي. همداراز د سرچینې د خبرو پر بنسټ د ایران د کورنیو چارو وزیر دا هم ویلي دي چې له افغانستانه ایران ته یو چارواکی ورغلی و او دوی ورسره خبرې کړې دي، خو په بدل کې د افغانستان حکومت د ایران له حکومته وخت غوښتی دی. د یادونې وړ ده چې د وروستیو کې د ایران شپاړسو ولایتونو ته د افغانانو پر تګ راتګ کار هم بندیز لګېدلی دی او د دوی تګ راتګ یې یادو ولایتونو ته منع کړی دی.
دا ازادي رادیو ما خامنهي خبري مجله. ازادي رادیو څلور ویش ساعت
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استاذ توماس ویست ویلي د افغانستان په اړه د مشورو لپاره پاکستان، قطر، متحده عربي امارات او سعودي عربستان ته لس ورځې سفر پیل کړی دی. ویست نن پر خپل ایکس پاڼه کښلي د دسمبر د 15 او 15 ترمنځ به پاکستان، متحده عربي امارات او قطر او سعودي ته د سفر په ترڅ کې د ګډو امنیتي ګټو، د افغان کډوالو د خوندیتوب او بیا میشتیدنې، بشري اړتیاو، بشري حقونو او اقتصادي موضوعاتو په اړه له چارواکو سره خبري وکوي. د دې موضوع جزئیات وابري.
د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي او تنجونو د زده کړې فعاله ملاله یوسفزۍ وایي طالبانو په افغانستان کې له بیاځلۍ واکمنۍ وروسته په دې هېواد کې نجلۍتوب غیر قانوني کړی. ملاله یوسفزۍ د ډسمبر په 15 د جنوبي افریقا د پخواني ولسمشر او د نژادي توپیر یا اپارتاید د سرسخت مخالف نیلسون منډلا د لسم دلیل په مناسبت یوې جوړې شوې غونډه کې د طالبانو حکومت پر غندلو سره له نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید د بشریت ضد جنایت په توګه وپېژني. هغه یوسفزۍ په دې غونډه کې وویل چې د 2021 کال د اګست په میاشت کې د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته دوی د نجونو د لوړو زده کړو او ثانوي زده کړو د منع کولو په ګډون له اتیا څخه د ډېر فرمانونو په صادرولو سره په ټوکه یې په چټکۍ د نجونو او ښځو په وړاندې سیستماتیک ظلم پیل کړ. د طالبانو ویاند صبی الله مجاهد د دغو څرګندونو په اړه تر دې د مضمون پوښتنې ځواب نه کړې. ملاله یوسفزۍ وویل د جنوبي افریقا وګړو ډېره مبارزه وکړه چې نژادي توپیر پالنه یا اپارتاید په نړیواله سطحه د یو جرم په توګه په رسمیت وپېژندل شي، او د دوی دغو هڅو ته هم وروسته د نړۍ ډېر پام واوښت، خو د هغې په خبره جنسیتي اپارتاید تر اوسه نه دی تایید شوی. ملاله یوسفزۍ زیاته کړه موږ اوس فرصت لرو چې دا کار وکړو او د ملګرو ملتونو د یو نوي منشور په چوکاټ کې چې پرې بحثونه پیل شوي دي باید جنسیتي اپارتاید تعریف شي. د بشری او د ښځو د حقوقو یو شمیر فعالان هم په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر ضد جنسیتي توپیر یا جنسیتي اپارتایډ په رسمیت پیژندلو غوښتونکي دي. موږ له یو شمیر دوی سره خبرې وکړې او دوی موږ سره په خبرو کې وویل چې نړۍ باید هغه جنسیتي اپارتایډ او د بشري حقوقو سرغړونه چې په افغانستان کې روانه ده په رسمیت وپیژني او باید پر طالبانو فشار راوړي څو له خپلو کړنو لاس واخلي. ملالی یوسفزی وویل چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ مخکې ښځو په لوړو پوستونو وزارتونو کې دنده ترسره کوله، په آزاده توګه سفرونه کول او د هرو منچونو فوټبال او کرکټ کوه او ښوونځیو ته به تللې. خو په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ښځې او نجونې له خپلو ډېرو حقونو څخه بې برخې دي او ډېر محدودیتونه پرې لګول شوي دي. چې له شپږم ټولګي څخه پورته زده کړې، له استثنا پرته په ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې کار کول، تفریح پارکونو، ورزشي ځایونو او ښځینه حمامونو ته د دوی په تګ بندیز او له محرم پرته د لرې واټن سفر کول په دې محدودیتونو کې شامل موارد دي. خو طالبانو تلې دا کړې چې دوی د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ورکړې دي، هغه قاعده چې افغان نجونې او نړیوالې ورسره نه مني. مننه.
مننه لتاسو د سنا کاکړ په دې راپور کې مو د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکو او د نجونو د زده کړو د مدافع او فعال ملالی یوسفزی څرګندونه واوریده. د لدی څخه به د سیمې ځینو هیوادونو ته د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویست د سفر په اړه هم واورو.
پداسې حال کې چې پاکستان کې لا هم د بیا سنا د افغان کډوالو د نیونې او ایستلو لړۍ لا روانه ده، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس د سیمې د هیوادونو سفر پیل کړی دی. نوموړي نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي د ډسمبر د 5 او 15 نیټو ترمنځ په پاکستان، متحده عربي اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته د سفر پر مهال د ګډو امنیتي ګټو د افغان کډوالو د خوندیتوب او بیا میشتیدنې، بشري اړتیاو، بشري حقوقو او اقتصادي موضوعاتو په اړه له چارواکو سره خبرې وکړي. هغه په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي. توماس ویس داسې مهال د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو له سورځینۍ سفر پیلوي چې روان اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې جولیټا والز هم پاکستان ته سفر کړی و. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی د تیرې سه‌شنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي د جولیټا والز نویس او په پاکستان کې د امریکا له سفیر ډونالد بلوم سره یې لیدنه کړې. ښاغلی دورانی زیاته کړې چې په دې کتنه کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه خبرې شوې. د افغان کډوالو په اړه دا لوړ پوړي پلاوی داسې مهال سفر کوي چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت شمیرې ښیي چې د پاکستان حکومت هر ورځ تر زرو ډېر افغانان په زور له دغه هېواده شړي. هممهاله په پاکستان کې یو شمیر افغان کډوال وایي د پاکستاني پولیسو له لوري د کډوالو د نیونې او ځورونې لړۍ په چټکۍ دوام لري. د پاکستان په کراچۍ کې میشت یو افغان کډوال احمد افغان وایي پاکستان کې پولیسو د افغان کډوالو د نیونې لپاره نوي چک پوینټونه رامنځته کړي دي او دوی نیسي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه پاکستان کې افغان مهاجرین هغه مهاجرین چې هیڅ ډول ویزې ونه لري دوی د پاکستان حکومت لخوا نیول کیږي، زندانونو ته لیږدول کیږي او بعدن بیا افغانستان ته ډیپورټ کیږي. چې دغه لړۍ اوس هم په ډیره چټکۍ سر روانه ده.
نوموړی وایي د نړیوالو سازمانونو له فشارونو سره سره پاکستان حکومت خپل دریس بدل نه کړ او پر افغان کډوالو یې د پټوکو بد ورځ راخیستې ده. د پاکستان په اسلام آباد کې یو بل افغان کډواله نسرین حمیدی وایي د پاکستاني پولیسو له لوري ونیول شوه خو بیرته په ضمانت خوشې شوه. هغه ازادي راډیو ته وویل
مهاجرین کې در پاکستان
کوم افغانان چې پاکستان کې ژوند کوي د پولیسو تر څارنې لاندې وي، همیشه پولیس کورونو ته ورځي کډوال نیسي. زه خپل روغتون ته پر لاره وم چې د پاکستاني پولیسو له لوري ونیول شوم. 4 ساعته د دوی په بند کې وم خو وروسته د هغو کسانو په همکارۍ چې د کډوالو ادارو کې کار کاوه په ضمانت خوشې شوم.
آزاد شدم دوباره.
دا کډوال په داسې حال کې د پاکستاني پولیسو له لوري د نیونو او ځورونو څخه شکایت کوي چې له هم افغانستان ته د کډوالو د ستنېدو لړۍ په چټکۍ روانه ده. د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس 13 ورځ پر خپل ایکس پاڼه خبر ورکړ چې یوازې 13 ورځ د تورخم دروازې له لارې 100 کورنۍ رسنی شوې دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه له پاکستان څخه د بیرته راستنیدونکو افغان کډوالو شمیر تر 400,000 اوښتی دی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو 24 ساعته.
د بخښنې نړیوال سازمان وای ایرانی چارواکو د معترضانو د بیرولو لپاره ل جنسي تیری او د جنسي تاوتریخوالي ل نورو بڼو کار اخیستی دی. د سازمان د سرګندونې په یو نوي راپور کې چې نن یې خپور کړی دی، امنیسټي انټرنیشنل ویلي چې د ایران مختلف امنیتي ځواکونه او ادارې په دې ډول تاوتریخوالي کې شکیل دي. د دې موضوع تفصیل ل نوریاس نوری اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وای د ایران امنیتي ځواکونو په ټول هیواد کې د هغو اعتراضونو د ځپلو په ترڅ کې د معترضینو د بیرولو لپاره له جنسي تیری او د جنسي ځورونې له نورو بڼو کار اخیستی دی چې د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د ښځه ژوند او ازادي تر شعار لاندې پیل شوی دی. امنیسټي انټرنیشنل په هغه یو سلو شل مخیز راپور کې چې نن چهارشنبه خپور کړی او پکې د 45 ژوندۍ پاتې شو کړاوونه مستند شوی دی، ویلي چې له جنسي تاوتریخوالي د ښځو سړو او ماشومانو په وړاندې له مجازاتو پرته د یوې وسلې په توګه کار اخیستل شوی دی. په مرکه شوو کسانو کې چې د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا ورسره جنسي تاوتریخوالی شوی، شپږویشت سړیان، 12 ښځې او وې ماشومان دي. په راپور کې ویل شوی چې له توقف شوو معترضانو سره د جنسي تیری، ډله ییز جنسي تیری او د جنسي تاوتریخوالي د نورو تر سره شوو بڼو په خاطر تر اوسه هیڅ یو ایراني چارواکی تورن شوی یا مجازات شوی نه دی. ایرانی میرمنې د تیر کال په سپتمبر کې په توقیف کې د مهسا امینی په نوم د یوې 22 کلنې میرمنې د مړینې په وړاندې غبرګون کې په ټول هیواد کې د لاریونونو په سر کې وې. مهسا امینی په تهران کې د ناسم حجاب اغوستو له امله نیول شوې وه. د بخښنې د نړیوال سازمان عمومي منشي اګنس کلاماردوول زموږ څېړنه په ډاګه کوي چې په ایران کې استخباراتي او امنیتي چارواکو د 12 کلنو ماشومانو په ګډون د معترضانو د شکنجې، مجازاتو او دوامداره فزیکي او رواني زیان رسولو لپاره په څه ډول له جنسي تیری او د جنسي تاوتریخوالو له نورو بڼو کار اخیستی دی. میرمن کلاماردوویلي هغه دردونکي شواهد چې موږ راټول کړي دي د پراخه بیلګه په ډاګه کوي چې ایراني چارواکو په هر بیه په قدرت کې د پاتې کېدو لپاره د معترضینو او مخالفینو د ځپلو لپاره له جنسي تاوتریخوالي د یوې کلیدي وسلې په توګه کار اخیستی دی. د راپور له مخې د ایران د امنیتي ځواکونو یوې پراخې کړۍ د اعتراضونو پر مهال له توقف شوو کسانو سره جنسي تاوتریخوالی ترسره کړی دی. ویل شوی چې په دوی کې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونه، بسیج ملیشه، د استخباراتو وزارت او د قانون د تنفیذ مختلفې ادارې لکه د عامه امنیت پولیس، د ایران د تحقیقاتو د برخې پولیس او د پولیسو ځانګړي ځواکونه شامل دي. امنیسټي انټرنیشنل ویلي اکثر قربانیانو چور سره ناوړه چلن شوی، له دې ویره چې بیا ورسره تاوتریخوالی ونشي د مرتکبینو په وړاندې شکایتونه نه دي ثبت کړي او زیاته کړه په نادرو مواردو کې چې دوی څارنوالانو ته د خپلو کړاوونو خبره کړي هغه له پامه غورځول شوی دی. د امنیسټي انټرنیشنل عمومي منشي میرمن کلامارد ویلي له سیاسي ارادې او د اساسي قانون له اساسي تعدیل او د قانوني سیستم له اصلاح پرته به سخت تاریخ خندونه د ایران پر قضایي سیستم سوری غوړولی وي. امنیسټي انټرنیشنل ویلي د خپل راپور موندنې د نومبر په 23 له ایراني چارواکو سره هم شریکې کړي خو تر اوسه ځواب نه دی ترلاسه کړی.
نشې توکو احتیاط تاسو د تدریجي مرګ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.
وس په ورشو وګورو چې د سپورت په دنیا کې سره روان دي. بختيار ساحل را سره دی لدی اورو. ساحل صاحب، بختيار ساحل صاحب، زما ژغ کاوري مهرباني وکړئ د سپورت په میدانونو کې سره روان دي.
اروان صاحب سلامونه میومنه. فکر کوم چې پرونه کې څه تخنیکی ستونزه به وي ځکه زموږ
نو وس مو आवाज اورو، مهرباني ادامه ورکړي.
او کبه هم صحیح وي چې د افغانستان کرکټ بورډ د اعلان وکړ چې د افغانستان د ملي نولس کلنې لوبډلې لوبغاړي نن عربي متحده اماراتو ته روان شول. نو لسکرانو لوبډله به دغه سفر پر مهال په آسیا جام سیالیو کې چې د دسمبر په 8 نیټه پیلېږي ګډون وکړي. افغان لوبډله په الف ګروپ کې د ځل سیالی کوي چې لومړی لوبه د دسمبر په 8 نیټه د هندستان پر وړاندې ده. دغه راز د دسمبر په 10 به له نیپال او د همدې میاشتې په 12 نیټه به له پاکستان سره سیالی وکړي. د کرکټ بورډ نوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو چې له ډېره وخته دغه لوبغاړو د ویزو ستونزه و چې بلاخره تیر ورو ده حل شو په پلان کې و چې یاد لوبډله به یو و نه وړاندې د لاخو تمرینات په موخه لاړ شي. دا په داسې حال کې چې د افغانستان الف لوبډلې په دوستانه سیالۍ کې دوه ورځې وړاندې د انګلستان الف لوبډلې ته هم ماتې ورکړې وه. بل نور ته د افغانستان کرکټ بورډ ادارې یو بل خبر هم خپور کړی دی، ویلي دی چې د ډسمبر په اتمه نیټه به د هیواد د پنځو غوره کلبونو ترمنځ سیالۍ پیل کړي. په دې سیالیو کې د مسینک، سپینغر، بند امیر، امو او بوست زونونو هغه غوره لوبډلې شامل دي چې د خپلو زونونو تر منځ سیالیو کې ښې لوبې کړې وي او دوی دغه مقام ته رسیدلی دي. د دې سیالیو موخه دا ده چې هغه لوبغاړي چې په د انډر 19 او ایمرجنګ سیالیو له لارې ملي لوبډلو ته یا نورو مخکښو کورنیو سیالیو ته لاره نشي پیدا کولی، نو د کلب کچې له سیالیو څخه به دغه سیالیو ته لاره پیدا کړي. دغه راز د نیوزیلند او بنگلاديش ترمنځ دویمه ټیسټ لوبه هم نن پیل شوه. دغه لوبي په لومړۍ ورځ بنگلاديش توپهنه وکړه چې یو څلور دوه منډې وکړې او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. نیوزیلند هم په لومړۍ ورځ توپهنه کړې ده، دوی یو ور بیا خندي ځلېدلې چې 55 منډو کې 15 لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. د لوبي لومړۍ ورځ پای ته رسیدلې ده او دویم ورځ به سبا سهار پیلېږي. دغه لوبلړۍ لومړۍ ټیسټ لوبه بنگلاديش ګټلې و او دا لومړۍ ځل و چې بنگلاديش په خپل هیواد کې نیوزیلند ته ماتې ورکړي.
بلې ساحل صاحب، کدی آی پی ایل په اړه هم اوریدونکو ته معلومات ورکړي، تر اوسه پورې کوم افغانان اخیستل شوي دي د بولیو لاري؟ فکر کوم چې له ساحل صاحب سره مو تماس قطع شو. قدر من اوردونکو، تاسو زموږ شخل آزادی رادیو او زموږ د خبرونه له معمول سره سم د فیسبوک او یوټیوب لاري هم خبري شي، د انټرنیټ لاري یعنی زموږ د وی پان لاري هم د آزادی رادیو خبرونه په شخ کې اوریدای شي. زموږ ټول خبرونه د آزادی رادیو په آرشیف کې شته، تاسو زموږ نور خبرونه هم اوریدای شي، په ژوندۍ بڼه هم اوریدای شي. زه اسمت څاروان، له تاسو هم دلته اجازه غواړم او د اوریدونکو پیغامونه واوري.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو ته. محمد انی په الهام د زبل خم دا پیغام درته پرېږدم، دا چې د ازادي رادیو لاري د بندونو د جوړولو خبرونه اورم، نو وکیتم ډیر خوشاله کیږم. یو ښه خبر هم دام دی، زبل کې د توري پر بند باندې کار ډیر په چټکی روان دی، چې شپې ته تراویا سلنه پوری کار بشپړ شوی دی. ان شاء الله چې پراتلونکي کې به د دې بند د جوړېدو د تکمیلېدو خبر هم تر لاسه کړي. خو بدبختانه به درته وایم چې یوازینی هم دا یو غټه پروژه ده په زابل کې کار باندې روان ده، نور داسې کوم ځانګړي بندونه نسته. یوازې چکټمو باندې څه کارونه وسول، هغه د تکمیلي دو سره یو ځای بیرته وبو لمنځه یوړل، په خاص ډول په میزان ولسوالۍ کې هغه تیر 401 کال کې ولو. نو زموږ هیله همدا ده چې ولسوالۍ او اطرافو کې د دوغ بندو د جوړولو لپاره تاسو یو ستراتیژي پر لار واچوي، ترڅو په ولسوالۍ کې هم دا ستونزه حل شي. ځکه چې د خلکو ډیر وبو په کار کېږي، هلته زراعت، هلته د بندو د جوړولو لپاره هم ښه زمينه برابره ده، او ډبره شګه همدارنګه دغه وسایل ډیر دي، یوازې کار غواړي. او نو دا مهمه ده چې پیغام خپور کړي، ترڅو هم د زابل او شاوخوا اطراف ته پاملرنه وسی. وسلام په احترام.
د هلمند ولایت د مسکراد ولسوالۍ څخه د کوینجک د سیمې د پښتزوی د سیمې څخه خبره در سره کوم، د حضرت محمد په نامه باندې. موږ دا غوښتنه ده چې دغه د مسکراد ولسوالۍ د بند پروژه څو واره راغلې ده، څو واره لاسټیک شوی ده، زموږ خلک سړي شوي، تر کابله کړلي، تر ولایته کړلي دي، غږ یې تر اوسه یوې خواته نه دی رسېدلی. نو دغه ځواني د امارت زموږ سره وکړي، د حکومت زموږ سره دغه ځواني وکړي، د ولس سره چې وروره موږ ته دغه د بند وتړي، موږ د چشنګ په اوبو پسې آریان کړلي، د مساکله به تباه تباه شي. لکه هغه ورشنابه چې کنډوالې دي، د مساکله به هم دغه سې د نو اوبو د لاسه څه. او بله دوهمه غوښتنه مو دغه د وروره چې دغه د مساکلات ترګرش پس دغه ډمبر مشته جوړ سي په خدای د 4000 وار سړی دی سړی ته د پښتورګو مرزي وراچی دونه کچلار ده او مریض تر خپل هدف پس خپل ژوند د لاسه ورکی.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 420 22 11 420 201.